بیخی ډیر دي
امنیت هلته نسته هغو سیمو کې زموږ واکسیناتوران نسي کولای چې په سمه توګه هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومانو ته په هماغه ټاکل سوي او په پلان سوي برنامو له مخې نه هغوی ته واکسین ورتطبیق سي دا یې لامل دی نو مشخصا په قندار او په دغه سویلي حوزه کې موږ په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم موږ د امنیتي د لا زیاتو ننګونو سره مخ سو ځینې سیمې چې موږ په پخوا د کمپاین تر پوښښ لاندې لرلې او هلته کمپاینونه تطبیقېدل په منظمه توګه هغه ماشومان چې موږ د هدف ول ټاکلي وو چې هغوی ته واکسین ورتطبیق کړو یعنې تقریبا تر 95% موږ هغه ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل او هغوی ته مو واکسین تطبیقاوه اوس له بده مرغه په دغو سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې موږ یې غواړو نه تطبیقېږي یعنې دغه دا د پوښښ کچه د ماشومانو چې واکسین ورته ورسیږي هغه څه کمه سوې ده سره له دې چې دغه پروګرام موږ داسې بې طرفه ساتلی دی دا سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم بې طرفه ساتلی دی چون دا پروګرام د ماشومانو د روغتیا دپاره دی او همداراز د جګړې ښکېلو خواونه موږ دا تل دا غوښتي دي چې د دې پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري وکړي څو دا ماشومان نو ته واکسین ورسیږي خو له بده مرغه بیا موږ د دغو ننګونې سره مخ سوي یاستو په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار هلمند اروزګان په دو ځایو کې هغه پوښښ چې موږ غواړو ماشومانو ته یې ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زموږ د خنډو سره مخ سوي
امنیتی مشکلات دی چې ځینې سیمو کې ماشومانو ته واکسین نه رسیږي له بلې خوا موږ داسې کسانم لرو چې خپله کورنۍ بې پروایي کوي ماشومانو ته واکسین نه لګوي اوس دغه پېښې رامنځته سوي تاسو به حتمان دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلي او کتلي دوی څه وایي چې ولې مو د خپل بچی دایمي پرانز یا مرګ سره مخ کې
بلې موږ داسې ډېرې پېښې لرلې چې د کورنیو د غفلت له وجې نه هغه ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې سوی دی او دا کار د دې لامل سوی دی چې هغه ماشوم په دې ناروغۍ اخته سي او د تل لپاره فلج سي بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یو شي هغه حساسیت او خطر نه درکوي سره د دې چې موږ تل ستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنیو ته دا پیغامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره او بدمرغه ناروغي ده کله چې کوم ماشوم په اخته سي بیا د دې روغتیا امکان هیڅ نسته دا د تل لپاره به فلج کیږي او فقط او فقط یوازینی لار د دې ناروغي د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسین نه ورسیږي تر 15 کلنۍ پورې خو بیا هم د غفلت سوی دی ماشومان په دې ناروغي اخته سوي دي بیا پس له غېدا سي کورنۍ چې دوی ماشومان اخته سوي دي د درد چې دوی احساس کړي دي چې دا ډېر یو بدمرغه ناروغي ده ماشومې د دسی یو سرنوشت یو برخلیک سره مخس بیا دوی همکار سوي دي د پروګرام سره د پروګرام سره حتی د عامه پوهاوی په برخه کې دوی ونډه اخیستې ده تلې دي نورو کورنیو ته دا پیغام رسولای دی چې د خپل ماشومان د زمنګ د ماشومانو په څیر چې په دې ناروغي اخته سوي دي په دې برخلیک ما اخته کوي
کله چې دوی یو پیښه سره مخ کیږي ماشومې فلج کیږي وروسته لغه بیا دوی د ته متوجه کیږي دا کار خو ډیر مهم او باید مونږ کړی وای آیا دا به کومه ګټه ولري
بالکل مثال که تاسو ته درکم په قندار کې د سیو کورنۍ و چې هغه کورنۍ کې یو هلک ماشوم و 15 نونې وي د کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق لپاره د کورنۍ به خپل انجینې واکسین کول لپاره وستلې دغه ماشوم یو او ډیر ته ګران و د سپتل و د او چا به ورته ویلی و د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې د واکسین ماشومانو ته ضرر رسي هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته واکسین کولو ته به نه حاضر کاوه بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ هم د هلک ماشوم اخته سو
یعنی چې دوی ساته
ناروغه سو اخته سو فلج سو او هغه انجونې خوندي پاتې اوس هغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غی کې اخلي زینورو کورنۍ ته وایي چې ما دغه سی غفلت کړی و دغه غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه لطفا تاسو دا غفلت مکوي
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه پولیو واکسین خو دوه ساعت کې ماشوم ته ورکول کیږي کنه څو دورې باید دا واخیستل سي که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي پیښې ډېرې دي نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې ندی خبرې چې دا څومره یو خطرناک ناروغي ده اوس درته وایي چې دغه دوه څاڅکي واکسین خو یو جلی ورک تر څو کلنۍ پورې څه رقم بیا د تطبیق سي
شعار او غزمنګه هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر د کمپاین د پړاو کې تر 15 کلنۍ پورې بیا د فرق کوي نظر تر سیمو پورې. په هغو سیمو کې چې تهدید د دې ویروس د خپرېدو سرایت زیات دی هلته ډوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمېر او تعداد فرق کوي. مثلا موږ چې کله دغه پلان د پروګرام او د کمپاینو جوړوو هغه سیمې ځانګړې کوو، مشخص کوو چې په کومو سیمو کې څومره ضرورت د واکسین دی ماشومانو لپاره. په ټول افغانستان کې مثلا موږ دغه روان کال کې درې سرتاسري کمپاینونه لرل، یعنی په هغو سیمو کې چې د دې ویروس د سرایت خطر شتون نه لري هلته دغه پنځه یا څلور واره د خلیل طریقې نه چې او پی وی ورته وایي دا واکسین واخیستل سي دا ورته کفایت کوي. او په دغو سیمو کې چې سرایت د دې ویروس زیات دی، چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل سوی دی، تثبیت سوی دی، هغلته هم موارد مشخص سوي دي او هلته عملا ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي، هلته ضرورت د دې دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات سي. پروګرام څرنګوالی داسې دی چې په پیل د کال کې هغه متخصصین او کارپوهان د دې واکسین د افغانستان او د نور نړۍ په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې ښه تجارب لري د پلان جوړولو دپاره دوی سپارښتنې کوي چې څومره واکسینونه تطبیق سي. نو په مشخصه توګه وایي په دغو سیمو کې موږ تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره نه کمپاینه حتی تر لس کمپاین پورې موږ دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق سي. یعنی په کال کې په دې سیمو کې حتی تر لس واره ماشومان باید واکسین واخلي، ځکه دغه واکسین خاصیت داسې دی چې په یو ځل باندې هغه ایمونیټي چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویه سي، د دې ناروغۍ په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي. په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق سي تر څو هغه معافیت یا ایمونیټي د ماشوم رامنځته سي. نو تر لس واره پورې په دې سیمو کې دا ضرورت دی ستاسو ماشومان واکسین واخلي تر څو د دې ناروغۍ په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایه سي.
په اخر کې کبیا یو ځل کورنۍ ته تاسو وایي چې کچېرې خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکړي اغوی په څه رقم سرنوشت تخته کوي؟
حقيقي ارز تم رئیسو ماشوم حق لري چې روغتیا ولري، سره د دې چې تعلیم حق لري، نور د مثلا خوراک او پوښاک د دزکاکو حق لري. مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تضمین سي. دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسولیت دی چې د دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې هڅه هاند وکړي، کورنۍ دې ته ډیر مکلفیت دي دیني د اړخنه. کله چې دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته کیږي چې د سیو ناروغۍ چې تلپاتې فلج ماشوم ته رامنځته کوي، حتی سبب د مرګ د ماشوم کیدګي، دلته یو لوی ستر جفات د ماشوم په حق کې وسوه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه تاسو.
ژوند دې اوسې. قدر بنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چارې.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اردوونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلامونه. آیا دا سکسان مولیدلی چې بلرنی هدیرې ته د مړی پوړلو ټینګار کوي؟
او ولې نه، زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا موږ هم راوړل کابل ته. دا ټول د قوم او خاندل وای دغه زین ولې لغمان ته نو وړي چې دلته راوړ.
دو دوی دا کار کوم ستونزې جوړوي؟
څوک په پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر دی دی د انتقال درغه جای.
او آیا په اسلام کې د مړی د خښولو په خاطر ځانګړی ځای شته کنه؟
په شریعت کې انتقال د مړی یو زین بل ځای ته کوم شرعي
ترنور دنکو د افغانستان ټول رواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنی لري، که هغه د خوشحالی مراسم وي که د غم. خو په ځینو مواردو کې بیا په رواج او دود ډیر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع مو د مړي ښخول، دود، دستور او پرې ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده. دا چې د مړی وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروری خبره ده کنه، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. راسره مل اوسې.
قدر مناوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي. خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځانته ځانګړې هدیره لري. کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي.